د کابل په وخت د سهار 8 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم او سهار مو په خیر. زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام ازادي مجله په ګډه اورو. نور مطالب هم لرو. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. طالبانو پرون په نیمروز، پکتیکا او بامیانو کې یو لس کسان د غلاو او شراب څکلو په تور په درو ووهل. د طالبانو ستره محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې اته کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم او په محضر کې له 15 تر 150 درو ووهل شول. د محکمې لخوا په بل بیان کې راغلی دی چې په پکتیکا کې هم دوه کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم وو او 150 درې ووهل شول. د طالبانو ستره محکمې ویلي چې په بامیانو کې یو کس د شرابو د څښلو او د یوې بوشکې شرابو د لرلو په خاطر په 2 کاله بند محکوم شو او هم په محضر کې 9 درې ووهل شو. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزای ورکړی دی. دوی همداراز ګڼ کسان اعدام کړي هم دي. د طالبانو لخوا تورنو ته د سزاو په ورکړه باندې ګڼو بشري حقوقو فعالانو نیوکې کړي او ویلي دي چې د طالبانو په محاکمو کې تورن کسان عدالت ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده د 1403 مالی کال ملي بودیجه توشیح کړه. مجاهد د سه شنبې ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د روان مالی کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي. د 1403 مالی کال ملي بودیجه داسې وخت توشیح شو چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ ډیر شوی او د پوهانو په وینا د طالبانو د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لسګونه ښځو سره یې په بغلان او غور کې نغدي مرستې کړي. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د بیړنیو نغدي مرستو د پروګرام په مټ په دې وتوانېدل چې زیانمنو کورنیو ته عاجلې مرستې ورسوي څو اړین مواد پرې واخیستل شي. یونیسف افغانستان بیړنۍ نغدي مرستې مهم یونیسف افغانستان ته بیړنۍ نقدی مرستې مهمې بللې. غور، بغلان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویست انډیز کې خپل 10 ورځنی تمریني کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دا تمرینونه نړیوال جام ته د وروستي چمتووالي په هدف ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې 2 تمریني لوبې هم وشي. افغان ټیم د نړیوال 20 اوریز جام په ګروپي دور کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره مخ دی. تمه ده د نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 4مه له یوګاندا سره وکړي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د ملا برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن چهارشنبه د ایران د ولسمشر جنازه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپانه کې لیکلی دی چې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر سره سربیره د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم تهران ته تللی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی جنازه په 2 ښارونو تبریز، قم، تهران او بالاخره مشهد کې ترسره کیږي. رئیسی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر دلبیدو په پیخه کې له 9 نورو کسانو سره چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پکې شامل وو ووژل شو. او د روسیې له اوکراین سره پولې ته څیرمه د خپلو تکتیکي اتومي ځواکونو د چمتووالي د زیاتولو په هدف د پوځي تمرینونو لومړی پړاو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت د بې قید او شرطه ځواب ویلو او تضمین لپاره په دغو پوځي تمرینونو کې د غیر استراتیژیکو اتومي وسلو د جنګي واحدونو تجهیزات برخه لري. د دغو پوځي تمرینونو پروګرام د مې په 6مه اعلان شوی و او له امله یې لویدیځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرله پسې غیر مسؤولانه چلند تورن کړی دی. د خبرونو پای. ملګرو ملتونو ویلي دی د افغانستان لپاره د دوحې ناسته د جون له 1 د جولای تر لومړۍ ترسره کیږي. دا خبره یاد سازمان پرون مخام په یو اعلامیه کې وکړه. د طالبان حکومت ویلی چې په سیاسي چارو او د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمونچی مرستیالی طالبانو ته د دوحې په دریمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتونو کابل ته دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالې روزمیری د کارلو د سفر په پای کې اعلان کړی چې له طالبانو رسمن په دوهې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې سه شنبه ماښام راغلی په دوحه کې د افغانستان په اړه د ځانګړو استازیو د درېمې ناستې هدف له افغانستان سره په لا همغږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د اعلان له مخې تمه ده دا ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. په سیاسي چارو او سولې جوړونې کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې کابل ته په سفر کې له بیلابیلو خواوو سره په بحثونو کې د افغانستان د شته ننګونو په اړه خبرې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې ښکېلو لوریو دا غوښتنه درلوده چې هر ډول نړیوال تعامل کې باید بشري، پراختیایي او اقتصادي ننګونو ته پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری دی کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله سره په جلا جلا ډول د دوحې د درېمې غونډې په اړه بحثونه کړي دي. مولوی کبیر چې د دوحې تیر کنفرانسونه یې د طالبانو د عدم حضور له امله نیمګړي بللي ټینګار کړی چې دا وار د طالبانو شرایط ومنل شي څو له افغانستانه هم د دوی یو پلاوی په یاده ناسته کې ګډون وکړي. اخو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوې ښځې له ملګرو ملتو غواړي چې د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تأمین تمرکز وکړي. د ملګرو ملتونو د سه شنبې ورځې په اعلامیه کې راغلي چې د سرمنشي مرستیالې له واکمنو چارواکو او بېلابېلو خواوو سره په لیدنه کې د افغانستان د شریعه قانون په تیر بیا د خزو پر تعلیم د بندیزونو په اړه خبرې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شتننګونو د هواري او د یوې حل لارې د موندلو لپاره چې پکې د یو ځانګړي اساسي ټاکل هم د بحثونو یو برخه جوړوي، دوه واره په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړي. لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې کې جوړه شوه او دویمه هغه سه کال په فبروري کې جوړه شوه چې طالبانو پکې حضور نه درلود. ملګرو ملتونو د دوحې تیر غونډه راغنده بللې وه او په بیلابیلو برخو لا غېډلې ټول ګډونه حکومت، بشري حقوقو رعایت او د خزو د تعلیم په اړه د ګډونوالو هیوادونو نظرونه وارته او مثبت بللی وو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کوچنیانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې سیلابونه د ماشومانو لپاره د اقلیم د بدلون جدي خطرونه لیا لا پیاوړی کوي. یاد سازمان په بغلان، فاریاب او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون د ګڼو کسانو د مړ کېدو په اړه د یو راپور په خبرولو سره خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د ماشومانو د ساتنې د دغه سازمان د افغانستان څانګې رئیس وایي د کرنې د سکتور په ګډون د اقلیمي بدلون پایلې د 80% افغان ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو سیلاونو کې د کورنۍ یو شمېر ماشومان مړه شوي او ژغورل شوي ماشومان هم د روغتیا په برخه کې ځانګړو مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په شلمه نیټه خپور شو، د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې افغانستان په یوه اونۍ کې دوه ځلې د سیلابونو ښکار شوی چې د دې هیواد پر ماشومانو د اقلیم د بدلون جدي خطرونه ښيي. د سیف د چلډرن په ټکو یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 400 کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سیلابونو له امله یوازې په بغلان ولایت کې 300 کورونه ویجاړ شوي او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په شمېرو کې د بدلون امکان شته. په دې راپور کې د سیف د چلډرن د افغانستان څانګې مشر ارشد ملک په حواله راغلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پیښې به د دغه هیواد 80% ماشومانو لپاره د دوی د کورنیو د کرنیزو ځمکو او څارویو په ګډون د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو له امله جدي خطر وي. هغه په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ او سختو سیلابونو په اړه اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي پر ماشومانو یې د سیلابونو د اغیزو په اړه خبرې کوي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقادر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ دوه ماشومان مړه شوي دي.
از جمله اطفال یکی برادر خودم است تقریبا.
په ماشمان کې یو می ورور و چې تقریبا څلور یا پنځه کلن و چې سیلاب یې ور شهید شو، او یو می د ترل مسای و چې هغه هم د څلور یا د پنځو کلونو و.
هم تقریبا سنش چهار ساله یا ایلو پنځه ساله بود، پرم سیلاب برده شهید شده.
یو شمیر نور هم وایي چې له سیلابونو څخه د ژغورل شویو کسانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د غور ولایت اوسیدونکی محمد انور وایي
درې ماشومان وو، یوه مې ورېندار او یو مې ورور، پنځه کسیزه کورنۍ وه. څلورو تنو وضعیت یې سم نه دی. یو ماشوم چې د دوو کلونو یا یو نیم کلن دی، د هغه وضعیت یو څه ښه دی، خو د نورو وضعیت ښه نه دی. ضربه یې لیدلې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو د مجموعي شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان صیق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 1540 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ډبلیو اف پی په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په وار وار د بودیجې له کموالي اندېښنه ښودلې. دې اندېښنو ته په پام سره د سیلاب ځپلو اړتیاو ته د رسېدنې څرنګوالی، چې ډېری خپل کورونه، څاروي، کرنیزې ځمکې او نورې شتمنۍ له لاسه ورکړي، د نړیوالو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو له عمده اندېښنو څخه به وي.
د کوچنیانو د روغتیا او سلامتیا په هکله بل رپورټ هم لرو. د بې پولې ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف د افغانستان په دریو ولایتونو کې د ماشومانو او نوی زیږول شوي کوچنیانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یاد سازمان د وروستي راپور له مخې یوازې د جنوري او اپریل ترمنځ میاشتو کې په مزار شریف، هرات او هلمند ولایتونو کې څه باندې 15,000 ماشومانو چې په شری اخته وو درملنه شوې. یو شمیر کورنیو چې ماشومان یې په شری اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان یې دوی ماشومان به اشتهایی ترڅنګ څبه او خارښت هم لري. په ورته وخت کې یو شمیر ډاکتران سره لدی چې ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي، په دې ناروغي د اخته کسانو څخه ځینې سپارښتنې هم لري. نور جزئیات په دغه راپورټ کې.
د بی پولی ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف د افغانستان په دریو ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د می میاشتې په شلمه نیټه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوي زیږول شوي ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دې میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری ناروغۍ د 15,000 پیښو درملنه شوې، چې له ډلې یې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2,200 ماشومانو درملنه شوې، په هرات کې د 1,386 ماشومانو او د هلمند ولایت په روغتون کې د 1,406 ماشومانو درملنه شوې. ایم ایس ایف وایي چې د نوي زیږول شوي ماشوم د بدن ځواک د شری پر وړاندې لږ دی، ځکه چې دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه وی اخیستای. د بی پول ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته ژر تر ژره د واکسین څاڅکی ورکړل شي. د راپور کې د ایم ایس ایف پروژې همغږي کوونکی ډاکټر پیکس او ویراګ یا سپارښتنه کړي چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي، او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي هم دي باید په دې لړۍ کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایترفی کلي اوسیدونکي برکت الله وایي چې 2 کلن او 4 کلن ماشومان یې له یوې میاشتې راهیسې د شری په ناروغۍ اخته دي.
په ځانونو اسری دانې راختل یو اشتها نه لري. کلینیک ته مې یوړل خو لا نه دي ښه شوي. اسری دانې له ډېرې شوي، که لږه هوا ښه وي نارامي کوي، ځکه که هوا ګرمه وي خارښ او تبه زیاتېږي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو 6 کلن ماشوم عبدالواجد چې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ اخته شوی وایي:
واجد ماما شری دانې ډېر راختلې وې. درې ورځې به کټ کې پروت وم، تبې نیولې وم، به ډاکټر ته لاړم، دوا یې راکړه، نور ماشوم هم شری نیولې.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 12 کلن مهنت الله وایي:
یو څو وخت وړاندې زه شری نیولې وم، تبه مې وه او زکام میو بیره باندې سری سری دانی راو خاتی او ډاکټر لالاړه ما غیر ال ویټامین اے او پرستامول ګولې راکړي ډاکټر علی ویل چې ته زی بیل کا او لم لمبا کوا به لمبا می کول او زی می تبیل کړو اوس ان شاء الله خیم
نو ما وړی زیاتوی د واکسین اخیسته و زکه ناروغي پر اسانه تیر شو خو یو شمیر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوی نه دی د ناروغي ډیر وکړېدل په ورته وخت کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومان ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار ترڅنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس له وسایلو څخه کار وانه خلی
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویټامین ای دی دا بهترین کار ورته کوي دا به دوی واخلي خپل کورس دا هغه باید پوره کړي او مکتب څخه نور ماشومان څخه لری باید وساتل شي کالی باید چټ مخی مرته واچول شي اوتشي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي مرته واچول شي چې مرته واچول شي او ترڅو دا وایروس دا ختم شي
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 20,313 شکمنې پیښې ثبت شوې چې له ډلې یې 14,500 کلونو کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړینې د ایرانیانو په منځ کې بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. ځینو د هغه پر مړینه خواشینی ښولې، خو یو شمیر نورو ویلي چې د هغه په مړینې د آرامۍ سا وایسته، ځکه د دوی په وینا دای د مرګ سمبول وو. ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی په 1988 کال کې د څه کم 5,000 کسانو په اعدام مولو کې لاس درلود. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی لمړینې وروسته د 1988 یا 1988 کال د دوبی په ډلهیزو اعدامو کې د هغه د رول په اړه بیا څرګندونې پارېدلې. د هغه وخت نږدې 5,000 اعدام شوو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړي چې د ازادي راډیو فردا څانګې سره غږېدلي، د رئیسی په مړینې خوښي ښوولې او ویلي دي چې د دوی په خبره د مرګ سمبول په خپله مخ لاړ. سید ابراهیم رئیسی او نور کسان د یکشنبې په ورځ په ختیځ اذربایجان کې یوې هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې مړه شول. عصمت وطن پرست وایي د 1988 یا د 1988 د ډلهیزو اعدامونو پر مهال د خپلې کورنۍ یوولس غړي له لاسه ورکړل.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم.
ده گوهرداشت او ایوین زندان یا بخوانه بندی او ده فدایان خلق ده مجاهدین و ده کین ارخی سازمان غری مهدی اصلانی آزادی را روی تاویل.
خبر مرگ جلاد اگر نگم که شادی آور است.
ده جلاد ده مرگ ده خبر که او ویم چه خوخ نیو دروغ بمیویلیوی. ده مرگ یوا عادلانه محاکمه و سزا وچ ما هیله درلوده. ما چې د 1988 کال اعدامونه په سترګو لیدلې، دا خبر ښایي د ویرې دغه حکومت د ټول عمر برابر د غمجنو میندو د زړونو مرهم شي.
مادران تمام عمر حکومت خوف.
ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی د 1988 کال په اوړي کې د ایران د خلق مجاهدین د تنظیم د څه کم 5,000 غړو محصلینو او د ایران د کین اړخو سیاسي ګوندونو او ډلو د غړو په اعدام کې لاس درلود. دا اعدامونه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله روح الله خمینی په امر شوی وو. د ایران او عراق د جګړې په وروستیو کې خمینی په یو فتوا کې اعلان وکړ چې د ده په وینا مرتد او هغه کسان چې د خمینی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسله پورته کړي د خدای سره جګړه کوي او باید په اعدام محکوم شي. د ځینو اټکلونو له مخې د اعدام شوو کسانو شمېر لسګونو زرو خلکو ته رسیږي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
د لوټیزل بچې دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوی دی او د هیلا کې مستبنور پروژې ویټر سوچي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څو هغه د کتابونو د ډیرښت مسله، دوهمه مسله د تعلیم یافته خشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوی دي.
د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کې شودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کډرونه له خلکو ته اوروپی جنو
شعر لرو.
زما وطن زو ته دواره یو رنگ ستا هم مختوم سپیره ده په ګردنو خاورو دورو زما هم لاس لګر چاودلی.
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ به د چای د دود پاړه واوري چې دا اونۍ په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمنځل شو.
شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بی پورس د فرانسې په پلازمینه پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړېدو ته د فرانسې انال کو پانتون زمينه برابر کړه. د غونډې د تنظیم چاري د ډاکټورا د محصلې فرانسوي سارا هرمن په غاړه وي. د دې غونډې د هدف په اړه وویل:
هغه کسان چې په پاریس کې ژوند کوي مهاجران دي، د خپل فرهنګ او کلتور لپاره د هغه غږ واورېدل شي او پورته شي، او د لوټیزل بچې دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوی دی او موږ د هیلا کې یو چې وروسته به نورې پروژې وي تر څو چې هم پوهنتونونه هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیاتو لپاره د فرهنګ لپاره پروژې جوړ کړي، لکه فیسټیوال، لکه تیر فرهنګي پروژې په کار دي تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي، که افغانان وي که هم یوروپیان وي، د پښتو ژبې د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسه کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارام لستندوی وو او د انال کو پانتون د پښتو ژبې د ماسټري محصلینو ګډون پکې کړی وو. د دې پانتون یو شمېر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستې ده په غونډه کې برخه اخیستې وه. انال کو پانتون استاد نجیب منلی، کیسه لیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال ځینو شعرونه وویل. له دې ډلې یو هم د انال کو پانتون د پښتو څنګه محصل شریف الله فرحاتو.
د هستۍ ټوپک موله نخا، د هستۍ ټوپک موله، دا سپینه سپوږمۍ ټوپک موله، هلی د ادم بواړه خاورې کړي، هلی د ادم بواړه خاورې کړي، ګوره درخانې ټوپک موله، او تیر ټکونه موږ در بخلي دي، تیر ټکونه موږ در بخلي دي، اوس دغه مرغۍ ټوپک موله، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، دا د ژوند سرګۍ ټوپک موله، هسی به تراب غوندې فنا شي بیا، هسی به تراب غوندې فنا شي بیا، راز د
زندګۍ په پروپاک موله. په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پورس د سهار لس بجې پیل شوه چې د مازیګر تر پنځه نیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلاوطنۍ کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلاوطنۍ کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونۍ په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا رون اندو پولو سونو کې د کتاب لوستنې د دود د عامولو لپاره د داډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل او لاړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته مخسوي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې ونې د مانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا رون اندی او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام ویل
د اطلاعاتو د کلتور له ریاست څخه موږ ورته نه ده او په خپله د معرفت ریاست څخه موږ ورته نه ده چې دوی په عامو جیو کې دغه څه لکه دي چې دوی مکتبونه دي، دوی کتابونه جوړ کړي او هلته د مطالعې دپاره دوی کتابونه راوړي.
ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې دا آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده، تر څو پر یو شاګرد وکولای شي له هېواده چې خبر شي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه وندې وکولای شي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خواهی هم په مرکز ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
کتابتونونه دا نړۍ کېدلی شي ان شاء الله په ټکال لري ولسوالیو کې دي، لکه واجفه، لکه د انګور اډې بارډر او فرضي کرښه چې ده، لکه ورګون، لکه خیرکوټ. نو ان شاء الله ټول ولسوالیو ته مو دا هڅه ده چې ان شاء الله که خدای کول دا کتاب هغه به وره برابر کړي نظر تر ان شاء الله خلکو ته برته.
که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې په ورځ د دې ورځې په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې په ورځ خوست د ورته نندارتون شاهد و او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورس د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر او شاعري ته مخ کوو. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کې شودل شو. د غنی خیل د مارکو په شونځي کې تیر اونۍ د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یو لوستل شوي شعر پیلی شي اورېدلی شي.
د غنمګل مسکینیار په غږ کې دا ترنم د ننګرهار ولایت د غنی خیل ولسوالۍ اړوند د مارکو کونزی لانګر څخه اورېدل کیږي، چرته چې د بیلابیلو ولسوالیو شینواري قوم فرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزي مشاعري کلنۍ بنسټ کېښود. دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې هجرانو. د نوموړي د غزل سو بیتونه یې صدارنګي وو.
غزل تر زره فیصلې کوي، نومې کوي کزر له پاسه وزيتي کوي، نومې کوي کبي انسان ته خدمت کوي ژوند دي ووسي خو کې انسان ته جامعي کوي نو مې کوي که په چينه کې وو خرچي وشي نو بد نه ده په چينه کې وو که خرچي وشي نو بد نه ده په هلکانو که خرچي کوي
د پریدون پنوم یو شاعر په خپل اوګد نظم کې ټولنیز ناخوالی په ګوته کړی وی. د هغه د نظم یو برخه ستاسو پر وړاندې کړو. د مظلوم یار په نوم یو ظلمی شاعر په خواږه ترنم شیرونه وویل چې د ګډونوالو پامې ورواړه و. د دې مشاعري یو تن ترتیب کوونکی عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیزی مشاعري له جوړېدو څخه یې موخه دا ده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائم کړي.
د شینوارو دودیزه مشاعره چې کلنۍ مشاعره ده او د شینوارو په سطح باندې په قومي لحاظ باندې جوړیږي. زموږ هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کدرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده تر څو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړی شي.
دا مشاعره د مئی په 18 نیټه د جمعې لمانځه وروسته پیل شوې وه او د شپې تر 10 بجو پورې دوام وکړ.
په غنی خیلو کې مو د مشاعره راپور اوریده. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غړي فتنه ژوند تر ډیره نسم لیکي او په نسمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالی بیانوي. د نرسنګ لوستې خو مینه یې له ادبیاتو سره ده وایي چې له هغه وخته چې په منځني ښوونځي کې وه شعر یې لیکه. لا اخلی فتانی سره د ازادي رادیو په مشال څنګه کې زمو همکار نجیب عامر مرکه کړی او لمړی د پښتنه تری کړی ده چې تر اوسه څومره شاعري کړی ده.
تر اوسه پوری ولر نه پېژم صبر ته د کیک نه دی معلوم یو وخت کې ما ویلو لوسی بس ډیر تعداد مشول او خو هغه اصلیت کې کوم څه مالی کلی ولا ټولم صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وکې نیولو دا زما یو اشتباه وله دقیق حساب نه پوهېږم ډېر به نه یم نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروئ تر خلکو یې څنګه رسوئ؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې نه هم کوم او د فیسبوک د لارې نه
هم لیجم فیسبوک نه ډیر استفاده کوم میډیا و دهونه
صحیح د میرمنو په مشاعرو کې برخه اخلي تاسو میرمنې مشاعره کوي کله
میرمنو مشاعره کې مخکې تر دې سي علاج شولو میرمنو ته سہولت ولو په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم ما ګډون نه وکړی او پیلن آنلاین بڼه باندې ښځې راځي راټولې شوې دي هغوی کې ولې نه کله کله برخه اخلي
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست هلته چې اونیزې کومې غونډې کېږي برخه اخلی پکې
بلې اخلم پکې میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی یم
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسې راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اورئ شاعري اورئ
اور د میرمنو لپاره زیات ګټورې دي ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري او خپل ږغ نه سي اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کومه اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري د هغوی دپاره ډېر ګټور دي د ټولو ښځو دپاره ګټور دي او بیا په پیل حال اوسني وخت
صحیح فتح نشون ستاسو خپل د نارینه شاعرانو شعر خوخی کده خزینه
ولسم لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی زما لپاره ښه شعر مهم ده او دا وی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو د لپاره شعر لیکي دا وی منه
څه په خو د سیول کې دل چې میرمنو دا ټپی چې دی ټولي وي میرمنو جوړی کړی یا ککړې غاړي چې دی یا نورې غاړي چې دی نو نن سبا څه صورت حال له تاسو سره ته چې سړی ښه شاعري کول شي کا میرمنه
هر څوک چې زیات مهربان وو سي ښه احساس ولري درد د وطن احساس کړی زما باندې هغه ښه شعر ولیکي
تاسو غیر مستقیم توګه باندې میرمنو پلوی وکړه نو
نه پلوی نه کوم ده نه دا سره نه پلوی کوم نه دا میرمنو خو زوام چې سوب چې احساس ولري د درک ولري مهربان او سی غزما په نظر باندې دا به نه چې ټول شاد مهربان دي نه دا زمونږ منو انسان مهربان دی اغه یو ښکلې ذات
صحیح نو ست په لیدو شیر لیک لسنه الهام اخله
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت
که حالات خراب وي غمجن شیر لیک که حالات ښه وي بیا خوشاله شیر لیک هم داسې
او بالکل هم داسې که حالات ښه انسان ښه احساس لري او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري ځکه چې شعر احساس ده
لاغلی فتانی سره مو د نجیب عامر مرکه اورېده اوس به د زما وطن په نوم د اغلی فتانی یو شعر له دوی څخه واورو
ته دواړه یو رنگ زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دړو زما هم لاس لګر چاودل دی لکفو می ازغې وتی په سپیرو خاورو مژوند ده تر هر څه می ډیر څه کلی را معلوم ته خاورو خوند دی زما جامې هم د شکې دلی لکه ستا گریوان دی چیری ته هم ښکاری چې ستړی زه هم ډېر ستړی شم دا ښکاره ده چې ستړی کېږي سړی هسې چې هدیره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه اغوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانې وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دړو زما هم لاس لګر چاودلي دې له پښې مې ازغې وتی په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر څکلی را معلوم د خاورو خوند دی
ژوند شعر مو واورید. حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچا هم شعر لیکي. اصرار شپږویشت کلن دی. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی، حقوق او سیاسي علوم یې لوستی دي. له دوی سره زما همکار صادق رښتینی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څرنګه پیدا شوې.
د مکتب په وختونو کې به ما سره د مکتب د مضامینو تر څنګ په بسته کې د شعر او شاعري کتابونه را سره او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل. نو هغه تاثیرات هم کېدلی شي او دغه د خپل ټولنې د ناخوالې لیدل هم کېدلی شي چې پر انسان باندې اغیزه وکړي. چې زما د شعر د لیکلو او شروع کولو له اساسي عواملو څخه هم دغه دوه عامل دي. یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې وي چې مور هغه څوک نه پریږدي چې هغه کې د لیکوالۍ توام نه موجود وي، نو بیا خامخا تر خوله او تر قلم یې سر راوځي. او یو بل علت خپل څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شي کې مطالعات کوي خامخا متاثره کیږي، نو بیا کېدلی شي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي. تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره شوې؟
ما ډیر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د 300 یا 350 په شاوخوا کې. بز غزلونه ولرم تر اوسه چې ما لیکلي دي، دغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته. د دین لیکوالي په نورو برخو کې ما ځینې کارونه، ځینې اوږدې ولنډې لیکنې کړې دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بیل ټولنیزو رسنیو ما سیوه نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي او د اوس لپاره پلان هم نه لرم. ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ تاسو وایي چې تر څلوېښت کلنی پور د انسان عقلی بلوغ په اصطلاح پختګی ته نه رسیدلی. نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د 1940 کال ایسته زه شاعري کوم، خو د هغه وختونو شعرونه ما ډیر شعرونه ایسته کړي دي. یعنی نه یوازې پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي بیا په ټولنیزو رسنیو باندې هم نه غواړم. نو دغه څه کېدای سي ځینې بیتونه ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي، په اصطلاح باندې یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک هوس و تند ورته ولري او هغه واخلي ویل ولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي. مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډېره راغلې. د اصرار کدا تقدیر و، نو دا څنګه خام تدبیر و؟ د تنکي حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی، نمو توره پکشی لڅه نمو بریت ور پکشی تاو سو، د عشق څه خامه جګړه و، مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې هم داسې خپل خاوره د یار سترګې د مور ژغه او د بری خوند، دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاري یې په شعرونو کې چې د هغه له رویه د هغو شعر پیژندل کیږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ تاسو وګورو، ساغر و مینا و ساخي و زاید و، داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه په کښې راغلي، موږ پوهیږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. دا هغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و کاڼي و څراغ و رڼا و ډیوه و دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو. نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و مینه و دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه په کښې کاروم، چې دا د یو شاعر د شعر پېژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن او د عشق و د مینې د دې یو فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې او حسن محدودیت لري. لکه که ځواني کې یاست، خو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی، خو دا تېرېږي. خو که مینې د هر شي سره اوسې هغه ختمېدنه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کیږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري، حسن پرستی پکشی کی حسن خپل شایست لري په دې خاطر موږ د ځواني د پړاو ک کورونا وګوره یو څوک تر یو ډیر داس کور خوشی چې ډیر شایسته یې نسبتا هغه کور ته چکنډوالای ک یو هیوادونه وګوره ډیر شایسته هیوادونه موږ دغه خوشو چې هغه شمال میږي حسن دا رقم به انسان کی په ټول کائنات کی د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کی یا مخلوقات کی چې پر هغه باندې مینه راځي یعنی حسن موږ دغه په جنت د ژغ کی جنت خوشو او ډیر خواري ورته کار ستر لاسه کو ځکه جنت ډیر شایسته دي نو حسن ځکه زما په شعر کوم ډیر دي دلته ځنی بیتونه تاثیر اخیسي دا سنور بیتونه مست د کوي کنانی حسن رسوا سوزان وزان ته په غضب دي چې بنده حس شکلی رب څه شایسته رب دي دا سنور لکه د خام حسن خانی دی او بډاز لیوال دي د مسجد ترڅنګ کور دی همسایه د زل جلال دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسن لبس راغلی دی فلسفه هم کېدای شي دا شی یا سبب وي راته هم کېدای شي دا شی انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري د حسن سره مینه لري د شای سره مینه لري نو په دې خاطر باندې مشت په لمر په سپورمۍ کې د لمر رڼا ډیره تیزه ده تر سپورمۍ په هر معنا په طبیعي لحاظ هم ډیر ګټور دی خو بیا هم موږ ته سپوږمۍ ښه خوند راکوي خصوصا شاعران ته چې سپوږمۍ ته ناسي د هغې صفاتو توصیف کوي ځکه چې یو رقم ښایستګي لري
د ښه شعر لپاره معیار څه شی دی
ښه شعر دا دی چې ټولنیز بدلون ولري که د اخلاقیاتو په برخه کې که په اقتصادي برخه کې که په ټولنیزه برخه کې چې په هره برخه کې شعر د یو میسیج یا پیغام درلودونکی وي او په ټولنه کې د یو تغییر سبب وګرځي په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق قوي کولای شي دیني ارزښتونه قوي کولای شي عقیدوي ارزښتونه قوي کولای شي ښاري فرهنګونه او ټولنیز فرهنګونه او اجتماعي فرهنګونه دا قوي کولای شي ما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ښه شعر داس دی چې د هر چا خوشی لري یعنی انسانان په طبيعي لحاظ هم تر ساده ژبه هنګنه ژبه خوشی ک یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي خصوصا د شعر په ژبه کوړته وکړي هغه نسبتا و هغه خبره چې په ساده ژبه کې ډیر ځین سي او ډیر جن انسان مطلب ورڅخه حاصلولای شي فرضي مثال ک یو موضوع به خې په لسګونه مخونه کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي کیدلس یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي چې دغه د شعر کمال هم په دغه شي کې دی د شعر ارزښت یا د شعر شوالي د شوالي معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه په ډیره وساته طریقه سره انتقالوي د شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیره مطالعه وکړل شي چې په لسګونو موضوعات په یو شعر کې راڅرګند شي په لسګونو میسجونه باید په یو شعر کې ځای پر ځای شي
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده اوس هم د دوی یو شعر
قابل د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې قابل د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک راکړي او نه زپکښې د چا سوم لمبولې می هوس دی په شرابو دامه وس دی لمبولې می هوس دی په شرابو دامه وس دی د ګنا پیټې می پنځ کړل په شیخانو کې پارسا سوم موج دروړم د چغارو د اسمان تر لو یلارو موج دروړم د چغارو د اسمان تر لو یلارو مولا خلاص دروازې کړه خرابات یې د دعا سوم ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند زه د تور رښته په قدر هله پوسوم چې بډا سوم دا د زلف په حواس په کسی خچه تر سینو باسه دادی زلپ په حواس به کسی خچه تر سینو باسه تشهد خلی تراسه پیش پر تور کربلا سوم هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی ز په دون د محبت کی په تمام شار کی تنها سوم د اصرار کدا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکه حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم چې قابل یې د دنیا سوم توند مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک را کړی او نه ز پکښې د چا سوم د اصرار کا دا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسین پیش کی تیارانو د خنداسو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د مې وشتمه د چای نړیواله ورسوه. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کال مخکې داسې لرغونی قبرونه موندل شوي دي چې پکې چای ته د ورته پانو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمیر لرغون پوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندېږي چې هغه وخت دا باور و چې شاید دا پاڼې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړندو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنې په شپږمه میلادي پیړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته به په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډېر څښل کېده. د روسیې اوسنۍ پلازمینې ماسکو او سینټ پیټرزبورګ ته هم له چینه چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې کله نننی هند برېټانیایانو نیولی و له چین څخه په پټه د چایو د بوټي شاوخوا 6000 نیالګي هند ته یوړل، خو وروسته تر دې چې دا بوټي هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې پراس نه دی پو. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شدید شي، یعنی د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنای نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمیر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمیر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې چای واردوي او تیر کال څه باندې 1000 ټنه شین او تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یوویشتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموتی څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموتی څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تیروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود وایي چې د میرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډیری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې د درې زامنې د دوی مې باندې ور خپل ګورم چې دوه وخته درې وخته چای سره خوري. بیا اصل لپی ګټي دا کراټ او دا غم کله یې کله نه لاس گاډي کاری کچا ول چې ول ورک ورک ورنه کپوش غریبم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزلو کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو سو په شاد مالی توان ونل لري چې خپل کم امکانات چې کوټ اړتیا دي هغه برابر کین. نو تبه چاو سره ډوډۍ خوري، هلته داسې کسان شته چې چاو توان به هم شاید ونه لري، د یخ اوبو سره هم ډوډۍ خوړل کېږي، ځکه چې دغه ورځ مې تېره سي نو دا خو مجبورتونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغانان وایي د چای څښل د دوی عادت ګرځېدلی او هر ورځ لسکونه پیالې چای څښي. د کابل ښار یو دوکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
طبعی چرا زما تقریبا پر ما خفتنه پوری چکور در زما شد دیر گیره چای او خواه خواستا چای جوڑه هم شین چای ایلار او دیر خوفان که او دلتا زمونگا ملگاری دوستان هم دیوالان طور رزیر دلتا چای دا زما چه والا ننم یو چاته میو ترمز دم که از زاو چه اونو چکم سر درد کیگه نسر می درد که
چای په افغانستان کې یو نوموتی څښاک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي. د میلمنو له ښه راغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زموږ د اسنادو ارقامو له مخې نه څلور او یا زره ټنه په تیر کال کې موږ واردات کړي دوه هم تور چای هم شین چای د ماليزيا انډونيزيا او همدارنګه د ويتنام او سنگاپور بنگلاديش هندستان او چین چای واردو خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعماليږي او تور چای کم استعماليږي
خود څرګند نه کړ چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او که په اندازې کې زیاتواله یو کموالی راځي تا په داسې حال کې چې د سیشن با د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې لوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي دغه سازمان زیاته کړي چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چای یو څښاک دی چې د کامل یا سینسیس نبات څخه جوړیږي داسې انګیړل کیږي چې چای د شمال ختیز هند شمالي میانمار او سویل ویدیز چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څخل کېده
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سوی جاز اخلم تر بلی اونی او بلی خبرونی مو خدای مل
ملکنا مسافر.